دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوی دي. نن د جمعې ورځ او د 2015 میلادي کال د سپټمبر 11 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. دا مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونه پیل په لومړي سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کو. په دې خبرونه کې به د بیلابیلو راپورونو ترڅنګ تاسو ته سندرې هم واورو، خو تر هر څه وړاندې ستاسو پام د خبرونو پر لور راګرځوم. لومړی د مهم خبرونو سرچکی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د ترهګرۍ او سختریزۍ پر ضد جوړه کړل سوې کړنلار باندې بشپړ عمل نه دی سوی. د امریکا په سینټ کې له ایران سره د نړیوالې اټومي موافقې د ردولو لپاره په لومړي ځل د رایې اخیستو هڅه ناکامه شوه. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ پر خپل دفتر د فلسطین د بیرغ ځړولو قرارداد ومنل. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد جوړ کړل سوې قلنلار قومي اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی سوی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کړنلارې د جاج اخیستو لپاره وربلل سوي د لوړې پایې غونډې ته وکړه. نوموړي وویل چې اوس هم د دې کړنلارې ځینې برخې عمل درآمد ته اړتیا لري.
زدا گنم چې د دې غونډې سره نتیجه راوتل پکار دي، ځکه چې دین وړاندې هم په دې موضوع ډېر خبرې شوې دي. په ځینو صوبو کې په کمی اکشن پلان زیات عمل درآمد کړی شوی دی او په ځینو کې کم او په ځینو کې بالکل نه دی شوی. نو پکار ده چې په ټولو ځایونو کې پرې یو شان په سختۍ او تیزی سره عمل درآمد وشي.
ترغونډي ورسره خبري غونډه د وینا پر مهال د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ول چی په غونډه کې پر قومي اکشن پلان د پرمختګ جاج واختل سو او د دې پلان د 15 نقطو پر عمل کېدو ډاټ سرګن سو او پریکړه وسو چې پر پاتې 15 نقطو دي هم ژر عمل وکړل سي. په غونډه کې د پوز او استخباراتو پر مشرانو سربیره د څلور صوبو وزیر اعلیګانو، وفاقي وزیرانو او نورو لوړپړو ولسی چارواکو ګډون درلودي. پاکستان ویلي د حقانی شبکې په ګډون د هر ډول وسلوالو په ضد عمل یاد کوي. سمدا وړاندې امریکا اندېښنه څرګنده کړې وه چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د زربیاز پوځي عملیات پر مهال حقانی شبکه نه ده پنشه کړې، خو پرون په اسلام آباد کې د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله اونیز خبري غونډه د وینا پر مهال وویل:
دا خبره مونږ څو ځله کړې ده چې د ضرب عذب اپریشن تر لاندې مونږ د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کارویانې کړې دي او په وسلوالو کې زمونږ دپاره ښه او بد نشته. پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ او وسلوالو ډلو غندنه کوي او د دې پر ضد دي.
قاضي خلیل الله په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې داعش د شتون رپورټونه هم رد کړل. افغان ولسمشر اشرف غنی وايي په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اوسني میکانیزم کې د اصلاحاتو لپاره یوې ملي اجماع ته اړتیا سته. ولسمشر غنی د لوی کندهار د ولسی شورا لغړو سره په کتنه کې چې پرون ماښام په ارکی وسوول چې د ملا عمر د مړینې اعلان وروسته افغانستان له انزوا څخه راوتلی او ډېری هیوادونه د سولې لپاره د افغان حکومت د دریز ملاتړ کوي. ولسمشر غنی د لوی کندهار پر ولسی شورا چې د کندهار، زابل، روزګان، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو استازي ګډون پکې لري غږ وکړ چې د سولې د ټینګښت د څرنګوالي په اړه خپل ترې په لیکلې بڼه د ولسمشر دفتر ته وسپاري. د غونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د سولې د بهیر د لا پیاوړتیا لپاره دي د سولې خبرې په افغانستان کې دننه پیل سي. یو هالنډي مرستندوی کارکونکي له برمتنیونکو سره د یو اتیا ورځو له تیرولو وروسته پرون خوشی سو. د هالند د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یو بیان کې وویل چې میرمن انیادی بیر په کابل کې د هالند په سفارت کې ده او روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. میرمن دی بیر یو تجربه لرونکي مرستندوی کارکونکي ده چې له 15 کلونو را په دې خوای په افغانستان کې د ملګری ملتونو د اړوندو ادارو او په څو ورستیو کلونو کې په کابل کې د یوې سویټزرلنډي غیر حکومتي ټولنې هیل ویټاس لپاره کار کاوه، کله چې نوموړی د جون پر 22 په کابل کې د خپل دفتر د باندې په رڼا ورځ د څلور وسلوالو کسان لخوا وتښتول سوه. د برمتګرو پیژندګلوي لا نه ده سوې. د امریکا په سینټ کې ایران سره د نړیوالې ټیمي موافقې د ردول لپاره په لومړي ځل د رای اخیستو هڅه ناکامه شوه. د قرارداد د بریالیتوب لپاره 72 رایو ته اړتیا وه، خو پرون یې نتیجه د 240 په مقابل کې 85 راووته چې دوه رایې کمی وې. اکثر ډیموکراټانو د قرارداد په مخالفت او جمهوري غوښتونکو یې بیا په ملاتړ کې رای ورکړې. د امریکا ولسمشر سمدستي د جمهوري غوښتونکو په مخالفت کې بریا اعلان کړه او زیاته یې کړه چې دا رای د ډیپلوماسۍ، د امریکا د ملي امنیت او د نړۍ د ژغورنې او امنیت لپاره د بریا په معنا دي. اوباما زیاته کړه مخته په تک سره به دوی د موافقې د عملي کولو او باور کولو لپاره سخت کار ته پام اړوي چې دا ډول ایران اټومي وسله تعقیب نکړي. بلخوا جمهوري غوښتونکي خپلې ماتې منلو ته تیار نه دي او د سینټ د اکثریت مشر مچ مکونل ژمنه کړې چې دا رای به د سینټ وروستۍ پریکړه نه وي، بلکې دوی به بل اونۍ بیا رای اچونې ته انتظامات کوي. خبرونه له مشال رادیو خبري. ناټو د روس لخوا د اوکراین پولې ته نږدې د یوې لویې پوځي اډې د جوړولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ناټو یو ویان پرون له مشال اډیو سره په خبرې کول چې ناټو د اوکراین پولې ته نږدې د روس د پوځ لخوا د لویې پوځي اډې د جوړولو او د اوکراین د بې ثباته کولو د هڅو له کبله اندېښنه لري. رویټرز خبري اژانس د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې روس په بلګوروډ اوبلاست کې چې له لوهانسک سیمې سره نږدې سرحد کې پرته ده د لویې پوځي اډې د جوړولو کار پیل کړی دی. لوهانسک د اوکراین د بحران اصلي مرکز دی چې د حکومتي ځواکونو او روس پلو بیلتون پال لخوا پر لپسې جګړې او نشتې پکې روانې دي. ناټو وایي چې بیلتون پال د روسي ځواکونو لخوا روزل کیږي او وسلې او تجهیزات ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د فلسطین هغه درخواست ومني چې د ملګرو ملتونو پر ودانۍ به بیرغ ځړول کیږي. دا ګام چې د اسرائیل د غصې سبب ګرځېدلې دی د تلار هواروي چې فلسطین د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو په 193 غړو هیوادونو کې 119 د قرارداد په حق رای ورکړه. امریکا او اسرائیل په ګډون 8 هیوادونو د قرارداد مخالفت وکړ.
سلام پښتونخوا،
زموږ غله مشال رادیو خبري ده. مشال رادیو په لمړي سارني خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې د ترهګرۍ پر ضد پر نوې جوړه سوې تګلارې قومي اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی سوی او اوس وخت راغلی چې په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړل سي. پاکستان یو ځل بیا ویلی چې د حقانی وسوالي ډلې په ګډون د ټولو وسوالو ډلو په ضد عملیات کوي. د پاکستان په سینټ کې د چین پاکستان اقتصادي کوریډور ځانګړي کمیټې غړي سینیټر عثمان کاکړ وایي مرکزی حکومت دا لاره د پښتنو له سیمې پنجاب ته اړولې.
سس کال بجٹ کی 500 روپے ہم دے غربی کاریڈور منا دا پاکستان او بلوچ کاریڈور تے دور کری پنجابی کاریڈور تے 3000 روپے ایشی.
په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ تر انتظام لاندې سر له سبا درې ورځنۍ نړیوال پښتو سیمینار پیلېږي. د پښتو اکاډمۍ کوټې مشر سید خیر محمد عارف وای
دولسم او دیرلسم ستمبر مقالات او سپرلسم ستمبر باندې به اختتامیه یې.
په روانه خبرونه کې د افغانستان او سیمې په ګډون د یو شمیر نور راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره سندري هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غلا مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. کچیر تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسي لري نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای شي چې پاتای د mashalradio.com. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې ترهګرۍ پر ضد پر نوې جوړه سوې تګلاره قومي اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی سوی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې پر قومي اکشن پلان د سوی پرمختګ د جاج اخیستو لپاره د لوړي پایې غونډې د مشري کول پر وخت وکړه. نواز شریف ویل اوس وخت راغلی چې د دې کړنلارې پر ټولو نکاتو عمل وکړل سي چې دا ډول نتیجې څرګند سي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال احمد الله راکوي.
په قومي اکشن پلان د شوي پرمختګ جاج اخستو لپاره د زیارت په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای یو غونډه وشوه. غونډې ته د وینا پر مهال وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د سیاسي او فوزي مشورولۍ په موجودګۍ کې د قومي اکشن پلان فیصله وکړی شوه او دې لړ کې په آئین کې بدلون هم وکړی شو. نو ضروري ده چې د قومي اکشن پلان په هره برخه یو شان عمل درآمد وکړی شي. د وزیر اعظم وینا وا
غونډه سه نتیجې راوتل پکار دي، ځکه چې دین وړاندې هم په دې موضوع ډېرې خبرې شوې دي. په ځینو صوبو کې په قومي اکشن پلان زیات عمل درآمد کړی شوی دی او په ځینو کې کم او په ځینو کې بالکل نه دی شوی. نو پکار ده چې په ټولو ځایونو کې پرې یو شان عمل درآمد وشي. د قومي اکشن پلان په ځینو برخه کې پرمختګ شوی دی خو زیاتره برخه کې څه پرمختګ نه دی شوی، او زه دا ګڼم چې دا شان غونډې زموږ هر ورځ نه کیږي. نو پکار ده چې په قومي اکشن پلان په سختۍ او تیزۍ سره عمل درآمد وشي.
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی دی ډکی وفاقی وزیرانو، د خیبر پختونخوا گورنر او د څلور وانو صوبو اعلی وزیرانو او چیف سیکرټرانو نه علاوه د گلگت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر مشورولۍ او د فوز او استخباراتی ادارو مشرانو هم ګډون وکړو. مشال ریډیو چکلا د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه نه تپوس وکړو چې په قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد روان دی. نو په جواب کې نوموړی وایي چې په دې پلان د کمی طریقې سره د عمل کولو ضرورت و، نو هغه شان نه کیږي.
تعلق لري او پاره کې سیاسي حکومت احتیاط نه کار اخلي، لکه د مدرسو مسله ده چې دا لري کول غواړي، لیکن پاره کې ډېر مشکلات دي. خو داسې نیکس هغه اوسه پورې جوړ شوی نه ده، پاره کې څه مشکلات دي. داسې نور سیزونه دي لکه چې فوجي قیادت مخې ته کوم سیزونه دي، په هغه باندې زر زر عملیات کېږي. او هغې ویلې باندې سپیس چې کوم دی نو هغه فوجي قیادت ته ځي، سیاسي قیادت په مزه دی ډېر. نو په دې ویلې باندې زما په خیال دي کوشش کوي چې
محمود شاه وایي چې په ملک کې چې د ترهګرۍ په پیښو کې څه لږ ډېر کموالی راغلی دی، نو دا هم د فوزي عملیاتو په وجه دی. او که قومي اکشن پلان په صحیح طریقې سره عملي کړی شوی وي، نو صورتحال به نن د دې نه هم ښه وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
یاد دې وي چې تر دې خبري غونډې د وینا پر مهال ورسته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنی چار وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ول چې په غونډه کې د قومي اکشن پلان د 15 نقطو پر عمل کېدو ډاډ څرګند سو او پریکړه وسوه چې پر پاتې 15 نقطو دي هم ژر عمل وکړل سي. نوموړي زیاته کړې چې د مدرسو ريجستریشن، د غیر حکومتي ادارو څارنه، د کریکي او نفرت خورونکو وینداو مخنیوي او د اسلحو د نوو لایسنسونو د اجرا په ګډون به پر یو شمېر نور چارو اقدامات کیږي. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې د هر ډول ترهګرو او وسلوالو په ضد عملیات کوي، او په شمالي وزیرستان کې د زربیاز پوځي عملیات پر مهال د حقانی شبکې په ګډون د ټول وسلوالو ډلو په ضد کاروایی کړې ده. دا خبره په اسلام آباد کې د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله اونیز خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د داعش وسلوالي ډلې د موجودګۍ آثار نشته. د دې غونډې په اړه نور تفصیل د ریاض مساخیل په راپور کې واوري.
د زیارت پورز اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف ته او منطقه کې د امن او کلاري لپاره کوشش کوي. د حقانی ډلې په ضد د کاروایانو او سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې راپورته کیدونکو خطرې په اړه د تپوسونو په جواب کې ویان دوی
دا خبره مونږ څو ځله کړې چې د ضرب عذب اپریشن تر لاندې مونږ د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایانې کړې دي، او په وسلوالو کې زمنګ د پاره خ او بد نشته. پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ او وسلوالو ډلو غندنه کوي او د دې پر ضد دي. تر څو چې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې خبره ده، نو تر دې دمه پاکستان کې د دې شتون ثبوتونه نشته. خو بیا هم پاکستان دا یو خطر ګڼي او دغه لړ کې موږ خپل امنیتي ادارې چمتو کړي دي.
په داسې حال کې چې پاکستان افغانستان وخت په وخت په یو بل تورونه لګوي چې خاوره یې د یو بل په ضد استعمالیږي، په دغه تورونو کې څومره حقیقت کټوی په دې اړه مو د سیمه ایزو چارو د کارپو او پیښور کې میشت خبریال اکیل یوسف زینه تپوسو کو نو دوه دوانه غاړې د خپل ناکامو پټولو د پاره دا کار کوي.
نظر دار چې دا کوم اپریشن په خیبر کې یا په وزیرستان کې روان دی، د دې نه بعد د حقانی نیټورک هغه هم ډېر زیات کمزوری شوی دی. نور پاکستانی طالبان چې دي د هغو قوت هم منتشر شوی دی یا ختم کړی شوی دی یا کمزوری کړی شوی دی. او دغرنګه په افغانستان کې هم تقریبا په 15 صوبو کې عملیات شوي دي چې دغه خلک یې په نښه کړي دي. بنیادي طور نه بلین ګیم یا داسې الزام خدمات یا تورونه چې دوی لګوي نو د دې مقصد دا هم وي چې کم د فورس زیاد حکومت کم پالیسیانو کې نقایص وي هغه دې د قبلولو په ځای باندې په نورو هیوادونو باندې یا ګاونډي هیوادونو باندې واچوي.
همداراز د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي یو بل خبریال حسن خان وینا وا دواړو ملکونو لبا خپلې پالیسۍ بدلول وي ګنې نقصان به د پاکستان افغانستان اولسته رسي.
پورے دوانو حکومتوں نے یوبل سر اخلاص کمک نہیں کری اور جوائنٹ اسٹریٹجی سکندی مشترکہ عملیات نہیں کری طرح پوری دی پتی باندھے بری نش مندری داغی وجہ تھا آگا خلق چپ پاکستان کی روانی کی نو افغانستان داغو دا پارا سافٹ کارنر لری اور آگا خلق چپ افغانستان کی روانی کی نوی دا پارا پاکستان کے ڈیورنٹ کر خدا وہ لسی زورا سے پتی باندھے دا ڈسٹربینس تھے دا ڈسٹربینس بروانی اور نقصان بے دوانو ملکوں نے
دا خارجہ دفتر ویان خپلو خبرو کی دا ہم ہوئے چې د پاکستان افغانستان استخباراتي ادارو ترمنځ د مرستو او معلوماتو د تبادله یو مفاهمتي یادښت لاسلیک شوی دی چې ورسره به د ترهګرۍ خلاف په خشن مبارزه وشي خو په دغه مفاهمت عمل درآمد کولو لړکې د افغانستان د جواب انتظار دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
دا مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ او سنیټر عثمان خان کاکړ وایي د پاکستان مرکزی حکومت د چین د کاشغر او د پاکستان د بلوچستان صوبې د گوادر ترمنځ تجارتي لارې د پښتنو لسیمې پنجاب ته اړولې ده. سنیټر عثمان کاکړ د گوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لارې په اړه د سنټ د ځانګړي کمیټې غړی دی. د ویل چې په پنجاب کې دا لاره په داسې چټکۍ جوړیږي چې د کال کار په شپږ میاشت کې سر ته ورسوي. له لومړي سره زموږ همکار بوریوال کاکړ مرکه کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې دوی د دې اقتصادي لارې په اړه څه اندېښنې لري.
دوستان ولس ته خبرتیا د پاره زه خپل د سنټ کوریډور کمیټې کوم سپیشل کمیټې ده. نو موجوده حکومت مسلمانونه حکومت چې دی هغه د غربي روټس دی د پښتونخوا وطن د جنوبي پښتونخوا بیا د کلات تر سورابه دا ټول روټ د سره عملن ختم کړی دی چې ترې دی د خپل بجټ نه. نو خبره دا ده چې د پنجاب له خوا د مسلمانونو له خوا کاره اوس په خبره دا ده چې هغه نموسته دا کوریډور هستی نه د انرژي او صنعتي زون اکنامیک زون صورت وی تیل پایپ لاینونه چې دي نه سړکان نه ریلوی مشترکه.
تاسو په دې کمیټې کې یاست، نو تاسو دوی ته څه وویل په دې حواله چې دا ولې نسته؟
گورنمنٹ یو جواب نه ورکی و څو راځي سپیشل کمیټه چې دا مور دا وکړي چې د کوریډور د دې مشر تاجدر صاحب دې کې څه پاتې دي کراچي سره تعلق لري. بیا مور د کمیټې د فازه وزیر اعظم صاحب ته خط واسطه سي په دې کمیټې ته ملاقات ورکړ. سمندر رتا سره باس کو پالیسی کو نواز شریف جوړې نه اسن اقبال جوړې نه نشي جوړې نه نور څوک جوړې پالیسی جوڑی ہے نواز شریف صاحب دے بول رہے شہباز شریف صاحب نے نہ ملاقات کمیٹی کا نور کی سینٹ کمیٹی کا دیو تقریباً شل تین سورج اسی بھی نہیں مسلم کمیٹی ماں خپل رپورٹ سینٹ اڑائیں گے کہ سینٹ کو دیا باس کی
استاسو د ګوند لخوا او د اومنشنل ګوند لخوا هم دغه ست نور ګوندونو لخوا دغه شکایت او دغه غلوه چې حکومت هغه چې کوم رښتونی معلومات هغه ته لاسرسي نه ورکي. دا خبره تاسو په کمیټه کې است اوسم پرغه ځای ته کنه تاسو ته رښتونی معلومات وړاندې کی په دی حوالہ
نه نه غلط بیان کی معلومات ډیر ساده موږ ثابت کړی نه د شش کال بجټ کې 500 روپۍ د غربي کاریډور باندې د پښتانه بلوس کاریډور کې نه جوړ کړی بلکې غربي کاریډور د ازمر څخه کاریډور باندې ورې په نسته سنټرل کاریډور سوچي د منځنۍ کاریډور دا مصرف د پنجاب کاریډور شرقي کاریډور سوچي دی پنجابي کاریډور ته 500 روپۍ شته د روډ کې چې موږ یې جوړوي او 800 روپۍ دلته تیښتې دي بزا پنجابی کاریډور دی مکمل کوي لازم نور ګر دغه پاتې.
دا کمیټې کې تاسو غړي یاست او آیا ټول په یو خوله یاست کنه په تاسو کې مختلف ستاسو په دی حواله؟
دا کمیټې کې موږ دوه غړي یو
معلومات خوبی تاسو ته چې آیا د پنجاب لاره شتریج پر هغه کار شروع شوی دی کنه؟
سینیٹر عثمان خان کا کڑو چی دا چین پاکستان اقتصادی کوریڈور پر اڑے زمرد ہمکار بوری وال کا کڑ پشتین زوب ولی دا پاکستان دا انگریزی جی بی ڈان رسپان پر خپل اداریا کلی کی جد تیر شپے تو کلون را ہزی قبائلی سی می کلا پے وا وجا او کلا بیا پبل وا جل نور پاکستان سخه په قانونی آئینی او انتظامی توګه بیل ساتل سی خو اوس وخت راغلی چې دا سی می د نور پاکستان په چیر په آئینی او انتظامی توګه یو شان سی د دې اداری مهم ټکی زمرد ہمکار مجید بابر وړاندې کوي
د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپل یو اداریه کې لیکي چې د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا هغه غږ چې غواړي د دوی سیمې دی په انتظامي توګه د صوبې د واک لاندې قبایلي سیمو سره ضم کړل شي، یو وار بیا دغه په قانوني، آئینی او انتظامي توګه د پامه غورځېدلې سیمې موضوعي بحث جوړ کړی دی. د اداري په خبره کسو هم دغه سیمې په جغرافیایي توګه د پاکستان برخه دي، خو په ارادي توګه د نور پاکستان په سیر د انتظامي او آئینی دایرې نه بهر ساتلې شوې دي. ورسپانه لیکي چې د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا د غوښتنه ځکه هم ډیر اهمیت لري چونکی هغوی نیخ په نیغه د دغو سیمو ولس منتخب کړی دي، او د دا ډول استادو په خبره کې د هغو اناپرستو ملکانو او مشرانو د خبرو نه زیات وزن دی چې غیر منتخب وي. د ورسپانې په خبره چونکه د یوې بیلې صوبې په جوړېدو سره به په وفاق ډېر اثرات پریوزي، او د دې له وجې به د سینټ او مشترکه مفاداتو د کونسل په جوړښت هم اثر وشي، نو ځکه دا مهال د بیلې صوبې جوړېدل به مناسب نه وي. خو یوې بلې صوبې سره د ضم کېدلو غوښتنه باید ومنل شي، ځکه چې دغه سیمې بنیادي اصلاحاتو ته ضرورت لري، او دغه اصلاحات دې د هغو ټولو تجویزونو په رڼا کې وکړل شي چې په تېره یوه لسیزه کې وړاندې کړل شوي دي. اداریه زیاتوی چې په 2003 کال کې په اف سی آر قانون کې بدلون، قبایلی سیمو ته د سیاسي ګوندونو د قانون غزول او نورو بیلابیلو قوانینو د دغه سیمو په حکومتدارۍ کې هیڅ بدلون نه دی راوسته. خو د ورسپانې په خبره دا بالکل د منلو وړ خبره نه ده چې دغه سیمې چې د تیر یوې لسیزې نه د وسلوالو د پوځي عملیاتو زور برداشت کوي د ستونزو سره مخ دي، او هغه دې د نور پاکستان نه بیلې وساتل شي.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري د اداري فساد په تور نیول سوی د خیبر پښتونخوا صوبې د مدنیات په خواني وزیر ضیا الله افریدي د خپل ګوند تحریک انصاف له مشر عمران خان څخه غوښتنه کړې چې احتساب کمیشن له اړخه دي د نیولو بشپړه پلټنه وسی، ځکه چې د پنیولو کې ځینې لوړپړي چارواکي لاس لري. نور حاله پېښور خالد خان راکوي.
پېښور نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی او د اداري فساد په تور نیول شوی د پښتونخوا د مدنیات بخوانی وزیر ضیا الله افریدي یو ځل بیا د پښتونخوا په وزیر اعلی تور لګولې دی چې هغه د ذاتی انتقام په وجه د احتساب د کمیشن لاندې نیول دی. د زیارت په مازیګر ضیا الله افریدي د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر په حکم د صوبایي اسمبلی غونډه کې شرکت وکړو او د احتساب د کمیشن له اړخه د نیولو او بیا د امتیازی سلوک په حق لای ټول خبره په اسمبلی کې بیان کړه. ضیا الله افریدي وویل چې په 9 جولای دوه فوزی افسران د سرکاري کور ته راغلل او دا کرپشن په بنیاد د نیولو حکمنامه وړاندې کړه. هغه وویل چې احتساب کمیشن ته د نیولو اجازه وزیر اعلی ورکړو او بیا د اسمبلی سپیکر هم د په نیولو باندې چپ پاتې شو. زما کیس تا دا گن دا پارا، زما دا پارا او بیا دی صوبی حکومت دا پارا دیر دا اہمیت وار دی. زر تا ستا خواست کم چی کور کمیٹی گنڈا راو بلے او پا دی اسم لے کی زکا چی زما مجبوری دا ملزم یم زپا جیل کیم چی زما طول خبرا ووری او دا پاٹے دا طول پاکستان نا لور پوڑ غلی راو غواڑے. دا پی خور زرلی منتخب منتخب نمائندگان او خبریالان هم او کچری دغه غونډه کې زه مجرم ثابت شوم نو بیا نه صرف د ګوند نه بلکې د اسمبلی نه به هم استعفا ورکوم. جولا افریدی وویل چې د معدنیاتو د وزیر په حیثیت هغه په ټوله صوبه کې اصلاحات راوستل او بیا چې کله د نوخار یو محسوس ټولګي باندې د لاس اچولو او د هغوی غلاګانې ثابتولو کوشش وکړو نو هغه ته دغه سزا ملو شوه. د حکومت لاړخه صوبایي وزیر شاه فرمان وویل په کار ده چې احتساب په عمل کې خپل پردي ونشي او بغیر د څه جرم نه بېګنا خلک ونه نیول شي. دا یادونه ده چې زولا افریدی صوبایي احتساب کمیشن د درنګونو غیر قانوني توګه ورکولو او خپل واک ته ناجایز استعمالولو په جرم نیولې دی چې نن سبا د پېښور لیډرینګ هسپتال کې د علاج په عرض داخل دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې پاتې کیږو. په پېښور کې د پاک افغان ولسي تړون تر انتظام لاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر اړیکو د بحث او د دې د پیاوړي کولو لپاره د تجویزونو ورکولو په غرض پرون یوه غونډه وسوه. په دې غونډه کې د دواړو خواوو په لسګونو سیاسي او قومي مشرانو او چارواکو ګډون کړی و چې په اړه نور حال ځلاند یوسف سیرا کوي.
د پاک افغان ولسی تړون ویان نثار محمد خان مشال رډیو ته وویل چې د اشرف غنی احمد زی لخوا د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ سنبالولو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په خکېدو وې، خو په تیرو ورځو کې ځینې پیښو او غلط فهمو پر مخ تلونکو اړیکو ته زیان رسولې دي او دوی دا غونډه هم په دې هدف رابللې ده چې په څه ډول د افغانستان او پاکستان اړیکې پیاوړې شي.
ورخیز هغه تعلقات چې د تیرو شپږو میاشتو راسي په ډیر خطرې کې سره په مخ کې روانو او هغه زمونږ د پوري غړې او د دې غړې د خلکو لپاره د ولسونو لپاره د خوشحالۍ باعث ګرځېدو، هغه کې یو مشکل بیا خلکو ته راپېښ شو، تشویش شو، غم او دا ټول چیزونه مخې ته راغله. مونږ دغه غونډه هم په دې حواله کړې چې کومې داسې غلط فهمې دي، ولې دې دا ختم نشي، ولې دې دا لاړې نشي.
په غونډه کې ګډونوال اډوکیټ اعجاز ممن وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابوونکي قوتونو ته باید حکومتونه او اولس پام وکړي.
نو زما خپل ځاني داسې خیال دی چې ست داسې قوتونه شته دي چې هغه د پاکستان او د افغانستان په دې دوستۍ د ماحول چې کوم دی یا چې کوم زمونږ لارې چارې دي دا هغوی خرابول غواړي. په دې معنی زمونږ د پاکستان خلکو ته هم پوهېدل پکار دي او په دې معنی زمونږ د افغانستان چې کوم رونه دي هغوی ته هم پوهېدل پکار دي. ځکه هغه پښتو کې متل دی چې اوبه په ډنګ نه بیلېږي. نو زمونږ هغه سټریټیجیک پوزیشن داسې دی چې زمونږ بیلېدل نه کیږي.
د افغانستان ټریډ کمشنر میرویس یوسفزی په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ په غټه کچه تجارت کیږي او د اړیکو خرابېدو سره تجارت ته هم زیان رسی چې نیغ په نیغه اغیز یې د دواړو خواوو په اولس وي.
کم کړکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پیدا شوې ده په دې کې په تجارت باندې هم ډیر اغیز کړی دی، یعنی بد تاثیرات یې کړی دي. تجارت د دواړو ملکونو ترمنځ را کم شوې ده او په دې کې ډیر مشکلات هم زموږ تجارانو ته پیدا شوې دي او زه هیله مندم چې د دغه کړکه د منځورولو کې زموږ تجاران په کې خرو وګورو.
د غونډې په پای کې غوښتنه وشوه چې د سیمې د پرمختیا او د اولس د سوکاله په غرض دی دواړه حکومتونه خپل مینځي باور پیاوړی کولو او د امن په ټینګښت په ګډه کار وکړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
واشنگتن پوسټ ورسپانې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل هیواد ته د بیا ستنېدو په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي د پاکستان حکومت په زور د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او د روان کال جنوري میاشت راهیسې تر 100,000 زیات افغانانو پاکستان پرېښې دي. د دې مقالې مهم ټکي اورېدو ستاسو پام راګرځوم. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي په داسې حال کې چې اروپا ته د بیلابیلو هیوادونو د کډوالو سیلونه روان دي، پاکستان پر ځای د دې چې له پناه غوښتونکو سره مرسته وکړي لګیا دی افغان کډوال په زور باسي. د ورسپانې په وینا له پاکستان هر ورځ په سلګونه افغانان کابل او د افغانستان نورو ښارونو ته ستنېږي. دغه افغان کډوال په پاکستان کې لسګونه کلونه تیر کړي چې ځینې یې د 1990 لسیزې په لومړیو کلونو کې د کورنیو جګړو له کبله هیواد پرېښي او ځینې نور بیا په 1996 کال کې د طالبان د واکمنۍ پر مهال پاکستان ته کډې کړي. که څه هم د پاکستان حکومت په ښکاره وایي چې د افغان کډوالو د ایستلو امر یې نه دی کړی، خو کډوال بیا وایي چې د پاکستاني چارواکو او پولیسو لخوا پر دوی فشار دی چې له پاکستانه ووځي. ځینې نور بیا په دې خاطر افغانستان ته کډه کړي چې د پاکستان حکومت د دوی د پیژن پاڼو یا رجستریشن کارډونو موده نه ده غځولې یا د چارواکو لخوا زندان ته د لیږلو یا رشوت ورکولو غوښتنه ورڅخه شوې ده. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په افغانستان کې نامني مخ پر زیاتېدو دا د ولسي وګړو د وژنې کچه هم لوړه شوې ده. یو شپېته کلن افغان کډوال رحیم خان په داورسوي کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای 28 کال وړاندې د جنگ له کبله هیواد پریښو دی، خو اوس بیرته جنگ او بمونو ته روان دی. د روان کال جنوري میاشت راهیسې 1,13,000 افغان کډوال له پاکستانه وتلي چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 4 چنده زیاته ده. مرستندوی کارکوونکي او افغان چارواکي د دې شمیرو د زیاتېدو اټکل کوي. په دا تیر څو اونیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې زیاتې ترنګلې شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غني چې په لومړي سر کې له خپل ګاونډي هیواد سره د اړیکو ښه کولو هڅه وکړه، په دا وروستیو کې په ډاګه پاکستان د طالبانو له لارې په تشدد پارولو باندې تورن کړ.
دا مشال ریډیو ده.
د سهار 9:30 بجې سوې. ستاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز پر لور راګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د ترګري او سغدریزي پر ضد جوړ کړل سوی کړنلارار قومي اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی سوی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یاد کړنلارې د جاج اخیستو لپاره وربلل سوی د لوړې پایې غونډې ته وکړه. د ویل چې اوس هم د دې کړنلارې ځینې برخې عمل درآمد ته اړتیا لري. بلخه د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر وایي چې د دې پلان د 15 نقطو پر عمل کېدو ډاډ څرګند سوی او پریکړه وسوه چې پر پاتې 15 نقطو به هم ډیر ژر عمل وکړل سي. پاکستان ویل چې د حقانی شبکې په ګډون د هر ډول سوالو په ضد عملیات کوي. سم د وړاندې امریکا اندېښنه څرګنده کړې وه چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ضربیاز پوځي عملیات پر مهال حقانی شبکه نه ده پنشه کړې، خو پرم په اسلام آباد کې د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت بیان قاضي خلیل الله ونیز خبري غونډې ته وویل چې دوی د شو او بدو تراګرو ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی وايي په هیواد کې د سولې د ټینګښت په وسیله میکانیزم کې د اصلاحاتو لپاره یوې ملي اجماع ته اړتیا ده. په افغانستان کې واهلندۍ مرستندوی کارکوونکي له برمتګرو سره د یو اتیا ورځو له تیرولو وروسته پرون خوشې سو. د هالند بهرنیو چارو وزارت یې په بیان کې ویل چې میرمن انیا دبیر په کابل کې د هالند په سفارت کې د اورښتې حالت د ډاډ او وړ دي. د امریکا په سنټ کې ایران سره د نړیوالې اټومي موافقې د ردولو لپاره په لومړي ځل د رایې اخیستو هڅه ناکامه شوه. د قرارداد د بریالیتوب لپاره شپې تو رایې ته اړتیا وه، خو پرون یې نتیجه د 2 په مقابل کې 8-5 راووته چې 2 رایې کمې وې. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د فلسطین هغه درخواست ومني چې د ملګرو ملتونو پر ودانۍ به بیرغ ځړول کیږي. دا ګام چې د اسرائیل د غوسې سبب ګرځېدلې دی ته لار هواروي چې فلسطین د ملګرو ملتونو بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. زموږ غله مشال رادیو څخه او ریاو سم تاسو پام د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد کې مشال رادیو خبريال سي راز ظاهر د دغه هیوا د کورنی ورسپانه د اداريو مهم ټکي راخستري راځي چورته غرسو.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه دان خپل اداري کې لیکي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې دینی مدرسو له لازم وي چې دوی د بانکونو د لارې د یو ځانګړي اکاونټ په نوم د پیسو لیندین وکړي. اخبار مخکې لیکي چې ځینې مدرسې خو د بانک د لارې لیندین کوي، خو ولې د دغې مدرسو اکاونټونه دغلته د موجودو ځینو کسانو په نامه وي؟ نو بیا د دغې عمل د وجې دا نه معلومیږي چې پیسې چا رالیږلي او چا ورکړي او چاته میلاو شوي. او له دې دایره هم څرګندېدی شي چې دغه پیسې د ترهګرۍ په پیښو کې استعمالېږي. کچري د داخلي چارو وزیر دا دګام عملي کړي، نو د دې سره به ډېرې ګټې ترلاسه شي. ولې دا کار دومره آسان نه دی څومره چې د داخلي چارو وفاقي وزیر وایي؟ لکه دې نږدېو کې د مدرسو د رجستریشن په هکله د دوی ګامونه ښایي چې دوی په صوبو کې د یو شمېر رجستر او غیر رجستر مدرسو لیستونه جوړ کړي وو. د کومې نه چې په صحیح توګه خدا معلومه نه شوه چې څومره مدرسې رجستر دي. ولې دومره معلومه شوه چې په صوبو کې په دریو کې یو مدرسه مدرسه رجسٹر دا او دا ډیر لوی شمیره دا نو اول به دغه مدرسو رجسٹریشن کول پکار وی او دا عمل تر هغه ممکن نه دی تر کومه چې مدرسې د پیسو لین دین د خپل کارکونکو په نام کوي. دریا اخیری کې وای هله د چې د داخله چارو وفاقي وزیر خپل دا بیان په صحیح توګه عملی کړی ځکه چې په ملک د سخت دریزه فضا ختمولو لپاره داسې ګامونه پورته کول ډیر ضروری دی. بل پلو ایکسپریس روس پانه خپل ادارې په پاکستان کې د صحافیانو په وژنه باندې لیکلي او وای کراچی کې د صحافیانو د وژنې وروسته حالات کړکېچن شوي دي او د امن لپاره چې کومې داوی دولت سره کېدی هغه په خاورو کې ګډې شوې. د ادارې په وینا چې کراچی کې په نه ورځو کې د دوو صحافیانو په شمول شل کسان وژل کېدل یقینا چې د فکر وړ خبره ده. ادارې زیاتوي چې دلته پښتنه دار پیدا کیږي چې د کراچی غونتی لوی ښار کې د حالاتو خرابېدو په شا د چا لاس دی او دلته دومره وسله څوک راوړي په کومه چې د مرګ بازار ګرم کړی دی. ادریا اخری کې لیکي چې دې مسلې ډیر سنگین شکل اختیار کړی دی او یره چې دا معاملہ نور هم زیات شي نو باید چې وفاقي حکومت د دې مسلې په سنجیدګۍ سره نوټس واخلي او د دې مخنیوي په هر جوړ باور کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بې پول خبریالانو سازمان روانونی په پاکستان کې د خبریالانو او د رسنیو د نوري عملی پر وژنه اندېښنه څرګنده کړې ده. سازمان وایي په هیواد کې د دوو کسانو وژنه او هم د دوو نورو کسانو زخمی کېدل پاکستانی رسنیو ته د دړکې د پیغام برابر دی. بلخوا فارم پالیسی مجلې په خپل لیکنه کې د طالبانو په حق له امریکا نظر ته کتنه کړې ده. د دوار مقالو مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د بیپولی خبریالانو سازمان رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز په تیرو څلیرویشتو گھنٹو کې په پاکستان کې د میډیا د کسانو پر وژنه حیرانگی څرګنده کړې ده. سازمان د دغو بریدونو په لړۍ کې د سینیئر خبریال آفتاب عالم د نښه کېدلو خبره کوي چې په کراچۍ کې موټر سایکل سپرو وژلو. د سازمان په خبره 22 کلن آفتاب عالم هغه وخت وویشتل شو چې خپل ماشومان سکول ته تر رسولو پس په گاډی کې کور ته روان وو. عباسی شهید نومي هسپتال ته په رسیدو د هغه د مرګ تصدیق شو. نوموړي مخکې له جیو ټی وی، سما ټی وی او په نورو میډیا کې کار کړو خو د صحیح وجوهاتو له امله د تیر یو کال نه کار نه وکړي. سازمان لیکي د نوموړي د وژنې نه څو ساعته مخکې هم په کراچۍ کې د یو شخصي ټی وی چینل جیو ټی وی په موټر وسلوالو ډزې کړې وې. پاغه برید کې د تکنیکی عملی او 45 کلن تن ارشد علی جعفری وژل شو او ډرایور انیس چوهان پکې زخمی شو. برید کوونکي درې وسلوال په موټر سایکل لزایا او تختیدل. بلخوا په پېښور کې د پی ټی وی خبریال عبدل اعظم شنواری هم په یو ورته برید کې زخمی شو. پر هغه په پېښور کې د شپې په 11 بجې حمله وشوه چې په خپو لګېدلو. هغه په دې وروستیو کې د امنیتي وجوهاتو له امله له لنډي کوتله پېښور ته منتقل شو. د بې پولې خبریالانو سازمان وایي په دوو ورځو کې د دوو کسانو وژنه او هم د دوو کسانو ژوبلېدل پاکستانی میډیا ته د دړکې یو بل پیغام دی. بلخوا فورن پالیسی مجلې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي سلاکار جف ایګرز د یوې مقالې په حواله لیکلي چې سرخط یې دی افغانستان د خپلو دښمنانو په انتخاب کې د عقلمندانه کار واخلي. مجله وایي په مقاله کې لیکوال لیکي چې د طالبانو نوې مشرتابه کیدی شي په افغانستان کې د شخړې د سیاسي حل یوه اخیری خموکه وي. که داسې نه وي نو د اسلامي دولت وسلواله ډله به له افغانستان نه عراق یا شام جوړ کړي. د مجلې په یاد لیکنه کې د طالبانو په حقله د باراک اوباما د انتظامی نظر ته کتنه شوې ده. مجله لیکي د یو څه وخت لپاره د اوباما انتظامی د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو ترمنځ د فرق ساتلو کوشش کړی دی چې دا ډول له طالبانو سره د سیاسي مذاکراتو لاره په خپل لومړیتوب کې وساتي. د مجلې په خبره کو کتل شي نو لای یاغیانو سره مذاکرات د ترهګرو سره د خبرو اترو عمره سخت نه دي. خو بیا د مجلې په خبره ډیر افغان وګړي به په دې نظر وي چې د یاغیانو او ترهګرو ترمنځ امتیاز هغه وخت تد شي کله چې طالبان هدفي وژنې کوي، سکولونه تباه کوي او یا په افغان ولس ته زور اچولو لپاره ټول وژنه او یا د خلکو سرونه پرې کوي. مجله د اوباما انتظامی لخوا په داسې وخت کې د ترهګرو او یاغیانو ترمنځ فرق کول یو احمقانه او بې معنی عمل بولي چې په دې وروستیو کې په کابل کې ډیر کسان ووژل.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اروپا ته اوس هم د پناه غوښتونکو سیلونه روان دي. پرون ګڼ شمېر کډوال د بالکان هیوادونو له لارې هنګري ته داخل شول او آسټریا یا اتریش هیواد یې دې ته اړ کړ چې بهر ته د اورګاډي د تلو خدمات ودروي. اروپا هم په دې اړه چې د کډوال د بحران په وړاندې څه ډول چلن وسی ډېره سره ویشل شوې ده. د دې هر څه په اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د هنګری پولیسو د پنځنبه په ورځ ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 3321 کسان هنګری ته داخل شوي دي. مخکې له دې چې په هنګری کې د مهاجرینو ضد سخت قانون عملی شي او د دې هیواد لخوا په پوله نوې موانع جوړه او هوا سړه شي، کډوال هڅه کوي چې دې هیواد ته داخل شي. د راپورونو له مخې د سربیا سرحدي سیمو ته 5000 کسانو ځانونه رسولي چې دا یوه بېساري شمېره ده. لری جنوب له یونان سره د مقدونیا په پوله د فرانس پرس خبریالانو شاوخوا 50 بسونه لیدلی چې د 2500 په شاوخوا کې کډوال لیږدول او همې درې اورګاډي لیدلی چې د جوجلیجل ښارې 3000 کسان لیږدول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې روانه اونۍ خبرداری ورکړ چې راتلونکي اونۍ ښایي لږ تر لږه 2500 کډوال هنګري ته داخل شي. ډیر دغه کډوال چې په سوریا، افغانستان او پاکستان کې د جګړو او بې وزلۍ له امله تښتېدلي د مدیترانې د سمندر له لارې چې له خطرونو ډکه لاره ده اروپا په تیره بیا جرمني ته ځانونه رسوي. د بیړنیو اقداماتو له مخې کډوال اجازه لري چې له هنګري اتریش ته داخل شي. د اتریش پولیسو وویل چې وړ مشپه 3200 کډوال له پولې ور اوښتي دي. د اتریش د اورګاډي د شبکې مسؤلینو د پنځنبه په ورځ د اورګاډي خدمات وروسته له هغې ودرول چې یو زیات شمېر کډوالو یې مرکزي تمځایونو ته مخه کړه. دوی د بسونو له کمپنیو او رضاکارانو وغوښتل چې استیشنونو ته دې کډوال نه انتقالوي. د ډنمارک د اورګاډي خدمات چې د چهارشنبه په ورځ درول شوي وو د پنځنبه په ورځ بیرته پیل شول. پولیسو وویل دوی کډوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه توګه سویډن ته چې په اروپا کې د کډوالو د ورتلو یو بل لوی مقصد دی ولاړ شي. په اروپا کې د کډوالو د بحران د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جونکر د چهارشنبه په ورځ یو نوی پلان په ډاګه کړ چې له مخې د کډوالو په مسیر کې پر پرتو لومړنیو هیوادونو دغه بار د سپکولو په مقصد 1,650,000 کډوال د دې اتحادیې پر غړو ویشل کیږي. خو جرمني چې یوازې سکال 450,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی غواړي چې دغه اتحادیې 28 غړي دي له دې زیات کډوالو مني. جرمنی چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی غواړي چې اروپایي اتحادیه اوږد مهاله سهمیت شمیر محدود نه وي عملي کړي. د جرمنی مرستیال صدر اعظم سیګمار ګابریل د جونکر پلان په بهر کې یو څاڅکی ته ورته وبالا ویل چې په اروپا کې د 1,650,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ویشل به لومړی ګام وي. خو د کډوالو په اړه د اجباري سهمیې په وړاندې د ختیځې اروپا هیوادونو سخت غبرګون ښودلی. د سلواک صدر اعظم روبرټ فیچو وایي هیواد به برلین ته په ګونډو نشي. هغه وویل موږ یوه اجباري سهمیه نه غواړو، نه غواړم چې یوه ورځ له خوب را پاڅېږم او په خوا کې مې 50,000 کسان ووینم چې په اړه یې هیڅ معلومات ونه لرم چې دوی څوک دي. د اروپایي کمیسیون د مشر جونکر په پلان کې د دوبلن پر تړون د بیا غور مسله هم شامله ده. دغه تړون چې اروپایي اتحادیه پرې ډیر انتقاد کوي، هر هغه هیواد چې د لومړي ځل لپاره یو کډوال یا پناه غوښتونکی ځان ورسوي پر دې مکلف ګڼي چې دوسیې ته رسیدګي وکړي. یونان نور اروپا ته د کډوالو د تلو یو بل مهم ترانزیت هیواد دی. د دې هیواد ټاپوګانو ته د مدیترانې د سمندر له لارې په وړو کښتیو کې چې د ډوبېدو خطر یې زیات دی د کډوالو بهیر روان دی. چارواکو وویل چې یوازې روانه اونۍ د لیسبوس په ټاپو کې 15,000 کډوال ثبت کړي دي. په دغه واړه ټاپو کې یو زیات شمېر کډوال له څو ورځو راهیسې په سختو شرایطو کې بند پاتې دي. خو دې او څنګلورو ټاپوګانو ته د وړو کښتیو او نویو کډوالو د ورتګ بهیر همداسې دوام لري. د چهارشنبه په ورځ په یو ساعت کې شپږ کښتیو نوي کډوال دغه ټاپو ته راښکته شول او څلور نورې کښتۍ هم لرې لیدل کېدې چې دې ټاپو ته ور روانې دي. د فیراس تهان په نوم 14 کلن د سوریې یو کډوال چې وایي ګرافیک ډیزاینر دی، فرانس پرست وویل کله چې پخې پر وچه کېښودې ټوله ستړیا یې لرې شوه.
اروپا ته مو د پناه غوښتونکو په اړه د نوریاس نوري راپور اوریدئ. زموږ غږ له مشال رادیو خوري او د مشال رادیو لومړی سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې استاد پام د ظفر اقرار په ځاګ کې د دغه سندري پر لور راګرځو.
حق
داسی خرپل گرزیگی دخاو دلو ندک او حق گل رنگ حل دسپن مخوفی ملک داسی خرپل گرزیگی دخاو دلو ندک پچه خسر شو اخیر و تقلیدی آدیگی التصبر لیلشت دے التزوانی زریگی التصبر لیلشت دے التزوانی زریگی لرا 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 بچی د پارا پجون سزا واڑی مور دعا واڑی بخل بچی د پارا پجون سزا واڑی ماں بر تیر التصبرلی نشته التصوانی زریگی التصبرلی نشته التصوانی زریگی
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. د مشال رادیو لمړی سرنی خبرونې سلام پښتونخوا ته تاسو غوږ نیولې دي. په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي که افغان حکومت له دوی وغواړي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي نو هیواد یې هر ډول همکاري ته چمتو دي. مارکوس پوتسل له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل بل هر هیواد وړاندې چین او امریکا کولی سي د افغان حکومت وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې اړه نور حال له کابله د رحمتالله افغان په راپور کې واوري.
که څه هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د بیا خبرو د پیل په اړه تر اوسه هیڅ ډول معلومات په لاس کې نشته، خو جرمني په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکوي. په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل که افغان حکومت له جرمني وغواړي نو هیواد یې بشپړو همکاریو ته چمتووالی لري څو په دې برخه کې لازم سهولتونه رامنځته کړي. د ښاغلي پوتسل په باور د نورو هیوادونو په پرتله امریکا او چین کولی سي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو د سولې خبرو ته په کینولو کې ګټور رول ادا کړي.
زه فکر کوم چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپله وي او مشري هم دوی وکړي، خو ځینې بانفوزه هیوادونه هم کولی سي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې برخه کې چین او امریکا رول لوبولی سي. که زموږ نه هم غوښتنه وسي کولی سو دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړو، خو موږ نه غواړو چې په دې پروسه کې ځان ته کومه نوې لاره خلاصه کړو.
ښاغلی پوتسل له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له اړخه له پاکستان سره خبرې وکړي څو د سولې خبرو بیا پیل ته یې حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ په اعلان سره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدلې. که څه هم له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ځینو غړیو د سولې په اړه د ټولو هیوادونو هڅې ستایلې وې، خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان له چین او امریکا پرته د سولې په برخه کې د هیوادونو همکاریو ته د شک په سترګه ګوري. پخواني ډیپلوماټ احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل دا چې اوس مهال د افغانستان د سولې خبرې له خنډ سره مخ دي نو په لنډ مهال کې به په دې برخه کې هر ډول اقدام ګټه ونه لري.
اوس مذاکرات بنبست تللي،
درسته چې اوس پیږي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې مشکل دا غواړي چې نور مملکتونه لکه جرمني ته ځي ګام پورته کړي، اما چې امریکایان دلته عملا حضور لري مخصوصا جرمني او فرانسه دا مملکتونه ته نه پرېږدي ګام پورته. جرمني په ښه روابط درلوده د سټیې بغا سره، اوس اوس سټیې د ملا مختار منصور سره نشته، یعنی جرمني ګام به پورته کړي اما نتایج به مثبت نه وي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي او چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې او همدارنګه د طالب مشرانو ترمنځ هم اختلافات زیات شوي، نو لری بریخي چې پلان او منځ محل کې دی د افغانستان د سولې خبرې یو ځل بیا اپیل سي. دوی په دې باور دي چې د افغان حکومت مشران په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره د امریکا او ملګرو ملتونو له لارې پر پاکستان فشار راوړي څو یاد هېواد د سولې صادقانه خبرو ته حاضر شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان په جلال آباد کې د سلو شاوخوا نجونو او هلکانو ته د ټولنیزو ستونزو د هواري په لار کې د ټکنالوژي پر رول څلور ورځنی ښوونی سیمینار کې زده کړې ورکړل شوې. نور هله جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په خپل راپور کې راکوي.
دغه ښوونیز سیمینار د ټیکنیشن شرکت یا په افغانستان کې د ټیکنالوژۍ د پراختیا ادارې لخوا د تیرې دوشنبې په ورځ پیل شوی و او د پنجشنبې تر مازیګره یې دوام وکړ. د یادې ادارې مشر عمر منصور انصاري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل له دغه سیمینار نه یې هدف دا دی چې ځوانان خپلو ټولنیزو ستونزو ته د ټکنالوژۍ پر مټ حل لارې ولټوي.
افغانستان نوښت لابراتوارونه یا افغانستان انوفیشن لابس د اجتماعي نوښت یو پروګرام دی چې د هغې هدف دا دی چې ټولنیز فعالانه د ټکنالوژۍ د متخصصانو سره یو ځای کښېنئ. لومړی دوی په هغه ټولنیزو ستونزو مشکلاتو باندې وغږېږي او بیا د هغې د رسیدګۍ دپاره مختلفو ټکنالوژیانو باندې کار وکړي چې هغه د یو سافټویر په شکل کې د کمپیوټر پروګرام وي چې هغه په موبایل ویب او ډیسکټاپ باندې هغې نه استفاده کیږي.
په دغه سیمینار کې په غټ اکثریت کې د ننګرهار کمپیوټر ساینس د کوونکو ګډون کړی و چې په اتو ګروپونو کې په اتو بنیادو ستونزو لکه تعلیم، روغتیا، ترانسپورت، فقر، زراعت، امنیت او چاپیریال ساتنه یې خپل نظریات سره شریک کړل. د دغه سیمینار زده کوونکي خوشاله وو چې د ټکنالوژۍ په برخه کې ډیر څه زده کړل. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
شکریا د ساينس پونځي دویم کال مسلمه نو تاسو ورته چې موږ دلته کار وکړو زمونږ په ایډیا کې ډیر تغیرات راغلل او دا مال په ډیر فائدہ وکړ. ما ایس ایډیا نه دلودل چې ویب سایټ او برخه کې استقال هم کیږي، یوازې فیسبوک دا نو شنه پیژندل کار نه. ایډیا موږ ته ترلاسه شول چې موږ څنګه کولای شو نور نوښتونه رامنځته کړو.
نوم عبدالبصیر د خوست ولایت او دلته د پنځهار کې د کمپیوټر ساينس مسلمه مسلمه کار مې دا الیپس پروګرام لپاره راغلی. موږ غواړو چې افغانستان کې پروګرام نور زیات شي. موږ د ډیر سره ځکه ډیر تجربه هم پیدا شوه. خپله د اپلیکیشن او د سافټویر لپاره کې ډیر څه تنه زده کړو. غواړو چې هر ولایت ته پکار دی رسیدګي وکړي او لاړ شي.
په افغانستان کې د ټکنالوژۍ د پراختیا ادارې مسؤلین وایي چې تر دې وړاندې په کابل او هرات کې ورته پروګرامونو باندې سیمینارونه جوړ کړي او په پام کې لري چې له دې وروسته په یو شمېر نورو ولایتونو کې ورته ښوونیز سیمینارونه جوړ کړي او ځوانانو ته د ټولنیز نوښت په برخه کې پراخه معلومات ورکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوس همزو د بلوچستان د کوټې پر لور. په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا د ورځنۍ نړیوال پښتو سیمینار سر له سبا پیلېږي. په دې سیمینار کې به له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو څخه نامتو پښتانه لیکوالان، شاعران او څېړونکي ګډون کوي. د پښتو اکاډمۍ کوټې مشالان وایي ټولې تیاری بشپړ کړي دي. نور هله کوټې د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا د روانې میاشتې له 12 نیټې بیا تر 14 پورې د درې ورځني نړیوال سیمینار لپاره تیاری بشپړ شوی او له بهر څخه د میلمنو راتګ هم پیل شوی دی. د پښتو اکاډمۍ مشران وایي د یاد سیمینار لپاره یې ټولې تیاری ترسره کړې. د پښتو ژبه او جهانیت، ستونزې او امکانات تر عنوان لاندې په دې درې ورځني سیمینار کې به له امریکا نیولې تر اروپا پورې او له افغانستانه بیا تر پښتونخوا پورې د پښتو ادب ستوري، نوموړي لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د پښتو اکاډمۍ کوټې مشر سید خیر محمد عارف له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د یاد سیمینار ټولې تیاری سر ته رسولې دي.
نو په دا ول چې موږ کوم سیمینار یې شېدي 12 او 13 ستمبر چې دی، هغه موږ دا مختص کړی دی چې هغه مقالات او 14 ستمبر باندې به اختتامیه دي.
د پښتو اکاډمۍ یو بل مشر ډاکټر عبدالروف رفیقی بیا وایي له بهر څخه یې ډیرای میلمانه د سیمینار لپاره کوټې ته رسیدلي او ځینې نور یې پر لاره دي چې د جمعې تر ماښامه پورې به راورسیږي.
زموږ سره دلته چې کوم کارکوونکي دي، علمي رجال دي، اشعار شي، ځینو سیاسي ګوندونو وګړي دي او علمي ادبي چې کوم خلک هغه ټول زموږ سره په تماس کې دي، په اړیکه کې دي.
ډاکټر رفیقی زیاتوي د پښتو ژبه او جهانیت، ستونزې او امکانات نړیوال سیمینار لپاره یې ټول 10 کتابونه چاپ کړي او په یاد سیمینار کې به یې په میلمنو کې ویشي.
نړیوال سیمینار ډیر کار غواړي او موږ د ډیر وخت دې اخته وو. خدا د کتابو کار لکه کتابونه چې د نړۍ د بیلابیلو ګوتو د لیکوالو، د پوهانو، د منورینو کتابونه وه، هغه کمپوز، چاپ او بیخي په اړه معنا را رسېدلي.
د ویلو وړ ده چې د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا همدا لومړنی نړیوال سیمینار دی چې په کوټه کې به د خلیل ورځې نیولې بیا تر دوشنبه پورې دوام لري. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
دا مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک مو واورېدی او تر هغه وړاندې مو سبا په کوټه کې د نړیوال پښتو سیمینار په اړه باندې راپور هم واورېدی چې د افغانستان او پاکستان به ګډون به د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو یو شمیر شاعران، لیکوالان او څېړونکي په دې کانفرنس یا سیمینار کې برخه اخلي. د سلام پښتونخوا خبرونې په پای کې استاد پام د احمد سمیر په ځخ کې د سندرې پر لور راګرځوم، بیا به خبرې ګړي پیل کړو.
Let go me.